دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او په افغانستان کې د برنوز واکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوز لمشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړه زلمی خلیل زاد او میلر د سې شنبه پر ورځ پاکستان ته تللی وو په پاکستان کې د امریکا سفارت په ویلامي کې وایي چې دوی د پاکستان د پوز د مشر جنرال کمر باجوه سره په ملاقات کې په افغانستان کې دایمي سولې په اړه د امریکا پر روانو هلوزلو خبري وکړه اعلامیه وایي د پاکستان د پوز مشرانو بیا د امریکا د دغو هلوزلو ننګه او په افغانستان کې د روانې جګړې د سیاسي حل په اړه د خپلو اقداماتو د چټکولو ژمنتیا تازه کړه د دغه ملاقات په اړه نور څه نه دی ویل سوي تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد او میلر په قطر کې هم له طالب استازو سره د امریکا طالبانو د سولې په تړون کې د موجوده ستونزو په اړه خبرې وکړې امریکا د فروری په 19مه له طالبانو سره د سولې تړون وکړ چې پاکستان او نور هیوادونو د دغه تړون ننګ وکړه په تړون کې راغلي چې افغان حکومت به د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي بیا به بین افغاني مذاکرات پیلېږي چې د افغان جګړې د ختمولو او دایمي سولې په اړه به پریکړه کیږي افغان حکومت بیا وایي چې ټول 15000 طالب بندیان په یوار نه خوشی کوي امریکایي چارواکي وایي کټړون د پلان لمخې عملی سي دوی بل افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې‌شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان ته د امریکا مرستي ورزندوي ځکه چې دغه ادارې په چین کې د کورونا وایرس د جدي ستونزې په اړه معلومات پټ کړی وو ټرمپ خبری کانفرنس ته وویل چې د امریکا حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې مرستي تر هغه وزندوي ترڅو د روغتیا نړیوال سازمان په اړه د کتنه او ارزونه وسی چې دغه اداره څومره زیاته غیر منظمه ده او د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه معلومات پټ ساتلی وو او کنه
Tremendous death and economic devastation because those tasked with protecting us by being truthful and transparent failed to do so.
ټرمپ وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې کې پات راغله چې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه شفاف وي او ویل چې امریکا د ملګرو ملتونو ادارو تر ټولو زیاتې پیسې ورکوي او تیر کال یې 400 میلیون ډالر ورکړي وو او اوس په دې غور کوي چې په دغه پیسو څه وکړي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي لاغه ورسته چې د کورونا وایرس تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خپور سو د نړۍ په یو سلدرنې هیوادونو او سیمې کې تر اوسه 140000 کسان مړ دي او شاوخوا 2 میلیون کسان تر اوسه په دې وایرس اخته شوي دي د ترکیه پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې به د کورونا وایرس د پراخېدو د مخنیوي لپاره په زرګونو بندیان د ترکیه له زندانونو خوشی کیږي د ترکیه په پارلمان کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختیا ګوند خپل ائتلافي ملګری ملي غورځنګ ګوند په ملاتړ د رایو پر اکثریت یو نوی قانون تصویب کړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په سرګونو زره بندیان خوشی سي دغه قانون لمخې شاوخوا 15000 بندیان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په موقتی توګه او په همدې شمیر نور بندیان به په بشپړ توګه بند څخه خوشی کیږي په دغه قانون باندې د حکومت مخالف ګوندونو او فعالونو په دې خاطر انتقاد کړی دی چې پاغه کې د ژورنالیستانو او سیاستوالو په ګډون هغه بندیان نه دي شامل چې د تراګری پر تور د 2014 کال د ناکامې کودتا په ترڅ کې بندیان سوي دي انتقاد کوونکي دا هم وایي چې د جنایتکارانو خوشی کول شای په ټولنه کې د جرمونو د زیاتېدو سبب سي د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه دغه اقدام هرکلی کړی چې په زندانونو کې ګڼه ګوڼه کمه سي خو ویلې دي چې دغه قانون په دې کې پات راغلی چې د خوشی کېدو وړ یو شمېر نور کسان هم خوشی سي ترکیه په زرګونه علمي شخصیتونه وکیلان ژورنالیستان مدني فعالین مامورین او پوځیان په دې نامه نیولي چې ګواکې د فتح الله ګولان ملاتړي دي ښاغلی ګولان چې په امریکا کې ژوند کوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دی خو هغه دغه تورونه رد کړي دي د ایران د روغتیا وزارت وایي چې په دغه یواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس لامل اته نیوی تنه مړ شوی دي د ایران تنظیم خبری آژانس دغه یواد د روغتیا وزارت د ویان ډاکټر کینوش جهانپور لکول ویلی دي چې په دې سره په ایران کې د کورونا وایرس لامل د مړو شو کسانو شمیر 24000 درا بیا تنه ته ورسید د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د جو بایدن ملاتړ کړی اوباما او بایدن دواړه د ډیموکرات ګوند غړي دي کله چې اوباما د امریکا ولسمشر جو بایدن مرستیال وو ښاغلی اوباما چې تر دې دمه په ښکاره ډول د هیڅ یو ډیموکرات ګوند کاندید ننګه نه وکړي د سې شنبه پر ورځ خپل ټویټر ولیکل زه باور لرم چې جو بایدن د یو ولسمشر ټولې ځانګړتیاوې لري دا زما د ټولو ښه پریکړه وه چې هغه مې د خپل مرستیال په توګه غوره کړی وو
For those of us who love this country and are willing to do our part to make sure it lives up to its highest ideals. Now's the time to fight for what we believe in. So join us. Join Joe.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ډیموکرات ګوند بل مخکښ غړي برني سندر هم د ښاغلي بایدن ننګه وکړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو اوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې طالبان دې نور بانی نه کوي او د سولې د مذاکراتو لپاره د خپل هیئت وټاکي. طالبانو د افغانستان د حکومت یو ویش کسیز هیئت سره مخالفت ښودلې ده او وایي چې دا هیئت هر اړخیز هیئت نه دی. د دغه هیئت یوې غړي شهلا فرید ویلي دي طالبان باید د مذاکراتو د مقابل اړخ درناوی وکړي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی.
وروسته لاغه چې طالبانو د سولې د مذاکرات لپاره د افغان حکومت له ویشت کسیز پلاوی سره مخالفت وشودي او ویل چې دغه پلاوی سره خبرې نه کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پلاوی په اړه پراخ سلام مشورې او غور سوي او په اړه پوره سیاسي اجماع سته. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې دغه پلاوی د ټول افغانستان استازیتوب کوي.
منګ هیڅ کله هم دا نه دی ویلي چې د طالبانو له خوا سره آیت جوړیږي هغه دی باید پڅ ډول وي او د منګ غختنه له طالبانو څخه هم داده چې نور دی دوی بهانه نه لټوي د منګ لخوا ټول اقدامات سیوي او اخري اقدام هم داو چې آیت وټاکل سو. اوس د منګ غختنه له طالبانو څخه داده چې دوی دی هم خپل آیت وټاکي تر څو مستقیم مذاکرات پیل سي.
لا ټول شمولوالي او ورتیاي په ملي او نړیواله کچه هرکلای شوې دی. د مذاکرې د مقابل لوري په چارو کې مداخله لټمې لري او غیر اصولي ده.
د افغان پلاوی یو غړی شهلا فرید وایي طالبان حق نه لري چې د افغان اړخ ته پریکړه پاړه نظر ورکړي. اغلې فرید وایي کډوال اړخونه د یو بل درناوی و نه کړي دا به د سولې پر مذاکراتو بدیا غیزی ولري.
گروه های سیاسی مختلف که در داخل افغانستان است و با نو با طالبا که ما امروز این کار کرده نمیتونیم که اونا هم افغان هستن با نو با اونا ارتباط دارن با اینی چیزا از داخل خود افغانستان شکل داده میشه بر طالب میرسه و طالب یک نو به خود حق میده که در مورد از این گروه تشکیل شده نظر میده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغان پلاوی هرکلی کړی او دا یو ټول شمول پلاوی بللی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د پلاوی د هرکلی ترڅنګ ویلی چې دا په سولې کې د افغان ولس رښتینی انزور او د ښځو رغنده ونډه شي. خو آیا د امریکا هرکلی به د طالبانو پر دریځ اغیز ولري؟
موږ دونه نه یو خرڅوي چې موږ امریکایان هر څه موږ سره جوړوي هغه به موږ منو. دا د افغانستان موضوع ده مطلق د امریکایانو هر کلی موږ هغه منو چې خپل افغانستان څخه ووځي.
شنونکي بیا وایي چې حکومت ته په کار و چې د پلاوی تر جوړولو وړاندې د ټولو سیاسي اړخونو هوکړه او مشورې اخیستې وایي.
زنه سیاسي عذاب داسې معلومیږي چې مشوره ورسره نه ده شوې. زما په ان باندې خبر دی چې اتفاقي ولز جوړ شي او د یو واحد نظر نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې مذاکرات ته ورشي.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پلاوی د تشکیل هرکلی کړی او دا یو ټول شموله پلاوی بللی، خو طالبان بیا وایي چې دا یو ټول شموله پلاوی نه دی او له دې پلاوی سره به خبرو ته حاضر نسی. د طالبانو دغه دریځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه پښتني راپور ته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
د افغانستان حکومت د باګرام په زندان کې د بندیانو سره د ناسم چلند او د بندیانو د وهلو او د بولو په حق له د طالبانو ادعا رد کړې ده. طالبانو ادعا کړې ده چې د بندیانو سره د امنیتي ساتونکو په نښته کې یو بندي وژل شوی دی. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپور ورکړی دی.
په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د بګرام په زندان کې بندیان سره د ناسم چلند په اړه د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې د طالبانو سرګندونې د سولې د خبرو د پیل لپاره یوه بهانه ګڼلې ده. ښاغلي عمر د یک شنبې پورس خبر اعلان ته ویل چې طالبانو دا ډول داوی به د سولې بهیر سره مرسته ونه کړي.
په ټولو هغه ابعادو کې چې د موږ لخوا اقدام ته ضرورت و موږ خپل اقدامات وکړل. اوس ټول مسولیت بیرته ورزی طالبانو ته، څو دوی دیم باید خپل هم خپل نیت وخی او هم خپل اقدامات وکړي. په دې وخت کې، په دې حساس وخت کې چې موږ لخوا ټول کارونه سوي، دا سه پلمه جوړول دا به د سولې پروسه سره کومک ونه کړي او موږ فکر کوو چې دا هغه د پلمو جز ده.
طالبانو شنبه پورس په ویلامې کې د بګرام په زندان کې دغه زندان د ساتونکو لخوا بندیانو سره د ناسم چلند خبر ورکړي او یې دای کړي چې د تیرې چهارشنبه پورس د بندیانو سره د زندان د ساتونکو دغه ناسم چلند په پایله کې له شلو زیات بندیان ټپیل شوي او یو بندي وژل شوی دی. طالبانو د بندیانو سره د زندان د ساتونکو د ناسم چلند په اړه دایدا په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی د طالبانو د بندیانو د کمیسون لسکسیس پلاوی په نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د سارنې لپاره بګرام ته سفر وکړي. د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د کمیسون د اسادو ترمنځ د تیرې چهارشنبه پورس د ویډیو کانفرنس لري په خبرو کې د افغان حکومت له زندان څخه د سولو طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه بهیر د سارنې لپاره د طالبانو دغه پلاوی د جمعې پورس کابل ته راغلی وي، خو په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دغه پلاوی سفر د تخنیکي ستونزو له امله ځنډیدلی دی. د بندیانو د خوشي کېدو په بهیر کې ځن له امله د افغان حکومت او طالبان د اسادو ترمنځ بین الافغاني خبرې چې د امریکا او طالبان د سولې د هوکړې له مخې باید د مارچ د روانې میاشتې په لسمه پیل شوې وي تر اوسه ځنډیدلی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مک پیمپو د خپل ټویټر په پاڼه د افغان حکومت لخوا طالبان له اسادو سره د خبرو لپاره د مرکشي پلاوی د اعلان د هرکلي تر څنګ د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د ژر پیل غوښتنه هم کړې ده. خو په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ په شوې هوکړه کې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره لس ورځې ټاکل شوي چې د تخنیکي پلوه دا کار په کمه موده کې ممکن نه دی.
موقف ما د او زمان واضح بود.
زموږ دریز هغه مهال سرګند و که څه هم د بندیانو خوشي کېدل یا د بندیانو تبادله کېدای شي د سولې د بهیر یوه برخه واوسي، په یو اړخیز ډول خوشي کېدل په یوه کمه زماني موده کې امکان نه لري چې همدغسې هم وشول.
ښاغلی وحید عمر وایي چې اوس د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو خوشي کول د خبرو د پیل سره د طالبانو لخوا د خنیت د ښودلو، د طالبانو لخوا د پرمختګ او د خبرو پورې مشروع شوي او د خبرو د اجنډا یوه برخه ده. د افغانستان د چارو کارپوهان د بندیانو مسله د افغان حکومت لپاره د سولې په خبرو کې د یو امتیاز په توګه ګڼي او وایي چې افغان حکومت غواړي چې د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر په مدیریت سره طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته اړ کړي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وایي چې د بندیانو پر خوشي کېدو د امریکا او طالبان ترمنځ موافقه شوي او افغان حکومت د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو کې شامل نه و. ښاغلی آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس هم افغان حکومت د سولې خبرو د پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدو ته چمتو نه دی.
ځکه افغان دولت دې ته په دې سره ګوري چې ګواکې دا خو یو د ټولو مهم برخه همدغه ده، لومړیتوب همدغه دی چې بندیان خوشي شي، د بندیان د خوشي کولو مراحل پیل شي. ما برداشت دا دی چې بې باوري موجوده ده، ځکه تر اوسه هم طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو ته غاړه نه ده ایښې او هماغه په هماغه توافق باندې ټینګار کوي چې د امریکایانو سره لري. نو بیا افغان دولت ځان ته دا حق ورکړي دی په دا اسال لري چې کومه چیرې دا 15,000 بندیان یا 7,000 بندیان مخکې د افغانستان د مذاکراتو خوشي کړو، نو څه تضمین موجود دی چې طالبان دې د سولې مذاکرات غاړه کړي؟
ښاغلی آزاد د افغان حکومت داندې ښه په ځای ګڼي او وایي چې دا یو واقعیت دی چې طالبان تر اوسه په افغان امنیتي ځواکونو نه په خپلو بریدونو کې کمالی راوستی او نه هم افغان حکومت اساس سره مخامخ خبرو ته غاړه ایښې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټوډیونه اوري. د امریکا د پوځ د سمندري قوې د روغتون بیړۍ کمفورت پرون ماښام د ورجینیا د ایالت نه د نیویارک په لور روانه شوه چې هلته د کورونا ځپلو سره مرسته وکړي. د دې بیړۍ د روانېدو نه مخکې پخپله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نارفوک بندر ته تللی و.
د امریکا د سمندري ځواک دغه بیړۍ کمفورت یعنی سکون او آرامي چې له نوم نه ماموریت څرګندېږي او په ټوله نړۍ کې د طبي مرستو لپاره لیږل کیږي وس د نیویارک ښار په لور روانه شوې چې خپلو امریکایانو سره مرسته وکړي.
زما تر شا دا ستره او یازره ټونه بیړۍ د نیویارک خدرمنو خلکو ته د هیلې او یووالي پیغام دی. نیویارک هغه ځای دی چې زه یې ډېر ښه پېژنم او مینه ورسره لرم.
په داسې وخت کې چې میلیونونه امریکایان په کور کې بند شوي، ولسمشر ډونالد ټرمپ او د دفاع وزیر یې د ویرجینیا نورفولک ته سفر وکړ چې د بیړۍ 2000 کارکونکو سره مخه وکړي.
د امریکا پوځ په دې ملي بحران کې له تاسو سره دی.
یوازې په نیویارک ښار کې د کورونا 10000 قضیې دي او د نیویارک ایالت کې له جمعې ورځې نه تر شنبه پورې 200 کسان مړ شوي او په مجموع کې 200 مړي دي. د کمفورت روختون بیړۍ به د دوشنبه په ورځ نیویارک ته ورسیږي او د سه شنبه په ورځ به په کورونا اخته د ناروغانو درملنه پیل کړي.
هیڅوک تر فشار لاندې چې ژوند ته خطر وي سم کار نشي کولای. دوی به ساري مخلوق دی.
دا ستره بیړۍ چې د تیلو په ټانکر هم بدلېدای شي، د عملیاتو 12 خونی، زر بستره، د هلیکوپټر د ناست میدان او یو بشپړ درملتون لري. امدا ډول یو بل بیړۍ چې مرسی نومیږي د جمعې په ورځ د کالیفورنیا ایالت لاس انجلس ښار ته ورسېدله. دا ونۍ د امریکا والیانو ته صلاحیت ورکړ شو چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزې کې ملي ګارد فعال کړي او د امریکایي شرکتونو څخه وغواړي چې د خپلو تولیداتو په ځای د اړتیا وړ طبي تجهیزات جوړ کړي. د فدرالي د بیړني مدیریت اداره 12 میلیونه د مصنوعي تنفس ماشینونه، 28 میلیونه جراحي ماسکونه او 15 میلیونه د مخ پوښونه روغتونونو ته رسولي دي. ولسمشر ټرمپ جنرال موټر شرکت ته امر ورکړ چې د تنفس ماشینونه جوړ کړي.
دا ډېر پیچلي او ګران بیه تجهیزات دي، له موټرو څخه ګران دي.
ولسمشر ټرمپ وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به امریکا 3 چنده زیات د تنفس ماشینونه جوړ یا واخلي. په کورونا وایروس اخته لسکونه زره نور ناروغان دغه تجهیزاتو ته اړتیا لري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، د پرون راهیسې د پکتیکا او پکتیا د مرکزونو ځینو ځایونو کې د خلکو په ګڼې ګوڼې بندیز لګېدلی دی، خو سره د دې هم خلک ورکړل شوي سپارښتنې نه مراتوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې کورونا وایروس مخ پر خپرېدو دی، د هیواد په ټولو ولایتونو کې د وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر تدابیر پراخ شوي او عامه ځایونه تقریبا د قرنطین په حال کې دي. په همدې حال کې د پکتیکا او پکتیا والیانو دغه ولایت په مرکزونو او ځینو نورو سیمو کې پر ګڼې ګوڼې او ګرځېدو بندیزونه لګولي، خو ظاهرا د خلکو له لوري قرنطین ته خاصه پاملرنه نه کیږي. د پکتیا والی شمیم خان کټاوزی په همدې حکلات داسې وایي:
د پکتیا ګردیز ښار او د دوه ګڼمیشتي بازارونه چې د موبایل سمکنو یو د زمت بازارونه دي، هغه هم قرنطیني حالت بوتي دي، یعنی فل قرنطین نه دي. هغه اولیه ضرورتونه چې دي لکه خوراک فروشي، کسابي، نانوایی، دا خلاص نو مطلق ډول باندې سر لنن نه بند دي. نن مو ټولو خلکو ته اعلان وکولو دوکانونه مو ملم بند کړو.
بل طرف د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی هم وایي چې خرانه کې د هغو ځایونو د قرنطین ترڅنګ چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي، د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې نور اړین ګامونه هم پورته کړي دي.
په ټولو مواصلاتي لارو کې د سکرینینګ لپاره 47 ټیمونه موجود دي. د رسنیو د لارې په مسجدونو کې د ملا امامانو په واسطه او همدارنګه په کلو او بانډو کې د لاؤډ سپیکرو په واسطه سره د کورونا د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیول کیږي. همدا مهال د مشکوکو پیښو لپاره د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې 40 روغتون فعال شوی ده.
له یادو خبرتیاو سره سره لا هم د خرنې او ګردیز په ښارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ نه ده کمه شوې. یو شمیر خاریان له نورو خلکو غوښتنه لري چې د کورونا له وایروسه د خوندي پاتې کېدو لپاره ځانونه قرنطین کړي. په ورته وخت کې ځینې نور خاریان هم قرنطین غوره بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې دا کار د بېوزله او غریب خلکو پر ورځني ژوند خورا منفي اغیز لري.
زه نیم جان د پکتیا ولایت اوسیدونکی، خو یو ستونزه دلته هم ده چې دا خلک غټ خلک، دا غټ دکانداران، دا هر ځړای بده جلری په کور کې، نو غریب سړی د ورځې وګټي د شپې وخوري. دغه لپاره موږ د غټو خلکو نه، د دولتي ارګانونو دغه هیله ده چې په دغه وخت کې د غریب سړی لاسنیوی وکړي او مرسته ورسره وکړي.
تر اوسه په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د کرونا وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په لوګر کې د مثبتو پیښو په لرلو سره د غلطه د کرونا وایرس د راڅرګندېدو احتمال زیات لیدل کیږي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید.
د لغمان په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د حکومت مخالفو وسلوالو د واکسینو په کمپین بندیز لګولی دی، او له دې امله 10% ماشومان د واکسینو نه پاتې دي. د بهلا غلی د پوښتنه،
د لغمان په ولایت کې روغتیا پال وای او 10% ماشومان ته د ګوزن زد واکسین ورسولي او هڅې توند کړي چې د پاتې کېدونکو ماشومان او کچ امراټی ټکی. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلی امریکا غکته ویل چې د حکومت مخالف وسلوالو یو شمیر سیمو کې پر واکسین کولو بندیز لګولای دی، چې په همدې وجه 10% ماشومان په بیلابیلو سیمو کې له واکسینو پاتې کیږي.
طالبان او مخالفت د واکسین سره د ټول هیواد په سطح باندې موجود وو، او هغه موجود ده. هغه یو ستراتیژي ده د ډبلیو ایچ او د نړیوال سیاسي سازمان سره لاسلیک را تفاهمنامه، چې دا به د کور په کور په باندې واکسین کوو. هغه ساحه چې د کنټرول لاندې دي هلته به او کلینیک په کلینیک کې. نو موږ الحمدلله بیا په صدر ساحه زموږ کور په کور واکسین کیږي. دینه مطمئن یو شکر دا ده چې د 2014 تر اوسه پورې موږ یو مثبت واقع دی پولیو نه لرو. دا زموږ د یو ختی موجوده تو د خپل کار ته دی او خطا هوت.
هغه زیاتی چې د قومي جرګو لاري هڅې پیل کړي چې د غستونځاوار شي، خو تر اوسه لا نه ده حل شوی. 10% له واکسینو پاتې کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په خوندوس کې د تیرو 13 کلونو را په دې خوا د پویو 4 پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې په هغه وخت کې ثبت شوې دي چې په کلو او ولسوالیو کې د پویو د څاڅکو ممانعت شوی و. ګل رحیم نیازمند د خوندوس دا په دې هکله سپورت را لګلې.
د قندوز صحی مسولین وای چې په دغه ولایت کې هغه وخت د پولیو پیخې رامنځته شوی چې کله په کلیوالو سیمو کې د ګوزند د مخنیوي د واکسینو ممانعت شوی وو. دوی وای په تیر اتلس کالو کې په قندوز کې د پولیو څلور پیخې ثبت شوی، خو یو وخت صحی مسولین په دې تمه و چې دغه ولایت به له پولیو پاک اعلان شي. په قندوز کې د نړیوال صحی سازمان د پولیو ولایتي مسول ډاکټر عبدالکریم باجوړی داسې وایي،
د پولیو د پرشکنې پروګرام چې شروع شوی که د اول تاریخ چې درته وایم 2002 کال کې موږ یو پیښه درلوده. دویم پیښه په 2010 کال کې د امام صاحب پولیس والی کې و، د اګست په میاشت کې چې په هغه میاشت کې په دغه وخت کې په تاجکستان کې 1400 مثبت پیښې وي. دریم پیښه په 2011 کال کې د علی آباد پولیس والی کې و، 2011 نه تر 2010 پورې موږ مثبت پیښه نه درلوده او په دې مو یقین مو چې پولیو به ختمه شوی. چې کله د قندوز ولایت سقوط وکړ، د سقوط نه وروسته د واکسین تطبیق په قندوز کې ناشونی و. چې زیاتره د قندوز تاسو شاهد دی، چار درې ولسوالۍ مکمله، د هرچې ولسوالۍ مکمله، خان آباد تقریبا نیمایي نه زیات، امام صاحب همدغسې قندوز. موږ نشو کولی چې د 2015 د نومبر نه را په دېخوا کمپاین تطبیق کړو. هماغه و چې 2018 کال مکمل د هرچې په ولسوالۍ کې کمپاین تطبیق نه شو. اخرین پیښه بیا په 2018 کال کې د فبروري په میاشت کې د هرچې په ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښه پیدا شوه چې تقریبا د 14 میاشتو ماشومه. خو بله بدبختي دا وه چې هغې ماشومې خپل روزمره واکسین هم نه واخیستي.
ډاکټران وایي که مور او پلار د پولیو د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي، نو ډېر زر به له سیمې او هیواد څخه د پولیو ناروغي له منځه لاړه شي. بلخوا په قندوز کې ډاکټر عبدالصمد وایي که چیرې کورنۍ حفظ الصحه مراعت کړي، نو د پولیو د وایروس مخه نیول کېدای شي.
دا تاسو ښه پوهیږئ چې یوازینی د هغه لاره دا واکسین ده چې ماشومان باید واخلي. دا بل خصوص کلینیکو که او کور په کور چې راځي، خپل 5 کلن نه ښکته ماشومان باید واکسین کړي. او دویم لاره چې اسلام مبارک هم پکې ویلي چې طهور شطر الایمان، نظافت د ایمان جز ده. باید پاکي او نظافت چې مراد سي، هر شی چې پاک سوتره وخوړل سي، انشاءالله پولیو باندې اخته کېږي نه.
ډاکټران وایي په هغو ملکونو کې چې 3 کاله پرله پسې د پولیو پیښه رامنځته نه شي او هم یې په محیط کې وایروس له منځه تللی وي، نو له پولیو څخه د خلاصون سند ورکوي. تیر کال په بغلان کې هم یو ماشوم په ګوزڼ اخته شوی، او په کومه سیمه کې چې د دې ماشوم کورنۍ اوسیږي، هلته خلک د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره مخالفت کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو زنو ریدونکو د ننګرهار په هغه سیمو کې چې په خوا پکې کوکنار کرل کېدل، اوس پکې کروندګرو د سبزیجاتو کرلو ته مخه کړې ده. کروندګر وایي چې د سبزیجاتو ګټه تر کوکنارو ښه ده، خو حکومت باید د تخمونو او شوخونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
سبزی لپاره دسی تخمونه ورکی چې حاصلات خی
پاکستان او هغه بسیو خدای غل ته چم کوم بازار کې اغستیو، هغه ته هم زما ازما مصرف پی وشو او هغه سی ونه خاتو، ما ته هغه فصل ونه رسو، مصرف می مصرف وشو، تاوان می تاوان وشو، او ما ته هغه خپل تاوان ډک نک.
دا وای کشنی خونی ورکړل شینو به موسم سبزیجات به تولید کی او ژوند به خشي. وای پام دې زما کوئی پخوا کوکنار کرل خو اوس بنشوی او ډیرو کروانګرو ته نور فصلونه ډیره غټنه کوي.
هغه د سی چی د جمی سبزیانی کری نو هغه ته به ډیر په غټه تمامېږي. نو اوس مثال زده وړي فصلو کارما دا به ما د صفه غټه تمام شي. سبزی هغه د چې هغه به موسمه او به وخت ته تر ورسیږي، او مثال ته بازار ته یو باسي چې هغه ستا مصرف هم ډک کی او یو 50 روپۍ نور ته به کې پاتې شي ګرانه.
خود کرنې اداره وایي دې ټولو برخو کې له کروندګرو سره کومک کړی او که ځینې پاتې نو ستونزو ته به ځانونه ور ورسی.
موږ اصلاح شوي تخمونه ورکړي، موږ د بزګران لپاره په هر ولسوالۍ کې نمایشي قطعات د غنمو، د شولو، د زعفرانو، د پیازو، همداسه د سبزیجاتو د حبوباتو دواړو او علاوه دا غوینه منګه بزګرانو ته په بوله سوالیو کې گرین هاوسونه جوړ کړی دی.
نو موړه وای د ننګرهار په اکثر سیمو کې اوس کوکنار بنچوي او هغه سیمو ته بخپل پام نورم زیات کی چې په خاپه کې کوکنارو خو اوس کروندګر حلال فصلونه کوي.
دا شنا راجو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نو ساتروسه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. تر هغه تاسو ټول خدای ستاسو.